آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
سلام قدر من اوریدونکو زه نو شبا شنایم د دومه پښتو خبری خبرونه په پایل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د افغانستان د پوز ځنګړو قواو په عملیاتو کې د ننګرهار ولایت درودا د پولیسوالو کې ملکی کسان وژل شوی دي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل دي چې امریکا د افغانستان په ارتباط پر پاکستان باندې خپل فشار زیاتوي او جمهور رئیس ترامپ وایي چې په نهایي ډول د سعودي عربستان ولایت محمد بن سلمان د ژورنالیست جمال خاشقوجی د قتل ذمہوار دی
قدر من اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو ورسته پر پټونه کې دا هم اورید د افغانستان د پارلماني انتخاباتو د رایو د شمیرو بهیر پیل شوی
په مسؤلیت سره ان شاء الله ټول مرکز ته انتقالي کی
نن د اکتوبر 23 د پولیسو د مبارزه نړیواله ورځ ده
د جس روز مردا سپازا بیو چې امرته ګور داګت کور فزیر دی داګت کور فزیر دی
د امریکا غاګ آشنا رادیو روانه خبرونه البته زیاتره برخه مرکه او هم د پولیو ضد نړیوال مبارزه په حق لا رپورټونه ته ځانګړي شو دا رپورټونه او مرکه ورساوري او سرت سای سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي
السلام علیکم د افغانستان د پوز ځنګړو ځواکونو تیر شپه د ننګرهار ولایت د روداتو د ولسوالۍ په شهیدانو مینه کلی کې پر دریو کورونو کې عملیات کړی دي چې د ځایي خلکو او حکومتي سرچینو په وینا 14 ملکیانی وژلي دي وی حکومتي سرچینې امریکا غږ ته ویل چې بیګانی عملیات د 02 په نوم د ځنګړو قواو قوې د شپې 12 وکړل د دوو کورنیو 12 کسان او 2 تنه لاروین چې مزدوري کوله په دغه حمله کې وژل شوي دي په وژل شوو کسانو کې یوه 2 ماشوم هم شامل وه نن سهار په لسګونو قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو چې جنازې د سړک په غاړه ایښې وې د 2 لپاره د تورخم جلال آباد لویه لاره وتړله د عزیز الله په نوم یو سړی امریکا غږ ته وویل
داسې مه کوئ مونږ ټول د روسو چې بس دې کې چې دې خبره ورته کړې ده بس داسې د پاس دیوال نه پوکړې او کور کې ویشت دروازه کې ویشتل او بس هغې نه پس راکوړ شو دا ټولې په کټو کې ویشت
وړه ماشپه هم د همدغې قطې غړو د ننګرهار ولایت د سرخورود په ولسوالۍ کې عملیات کړي وو چې د ننګرهار د والي د ویان عطاالله خوګیاڼي په وینا 15 کسان ملکیانې وژلي وو دا د امریکا غږ واشنگټن دی تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د افغانستان حکومت ویلي چې پر طالبانو او د هغوی پر بهرنیو ملاتړ کوونکو باندې د فشار د زیاتولو د هڅو هرکلی کوي د بهرنیو چارو د وزارت ویان سی بغت الله احمدی نن د چهارشنبې په ورځ امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
هر اقدامی کې منجر به سول طرف
دته پاملرنه چې د سولې خبري روان دي هر هیواد چې د افغانستان سره سولې ته د رسیدلو په برخه کې مرسته وکړي موږ ورڅخه طبيعتان هر کله کو او پر طالبانو باید فشار وساتل شي او موږ پر طالبانو د هغوی پر ملاتړو د فشار هر کله کو
د امریکا د مالی وزارت 13 ورځ 15 افغانان 2 ایرانیان او 2 پاکستانیان د نړیوال ټیریزم پلس کې شامل کړل پلس کې د طالبانو د 15 غړو عبدالسمد فاروقي محمد داوود مزمل مولا عبدالرحیم منان ابراهیم صدر او حافظ مجید نمونه شاملو په کابل کې د امریکا د سفارت په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې بندیزونه به د امریکا نه علاوه سعودي عربستان بحرین کویت دامن سلطنت قطر او متحده عربي امارات هم عملي کوي خو د طالبان وین قاری محمد یوسف احمدی په بیان کې د امریکا د مالی وزارت بندیزونه بی اهمیت او بلل او زیاته کړه چې امریکایان په نورو لارو فکر کوي نو د بدو عواقبو مسؤلیت به هم په غاړه وي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د اچول شوو رایو د ډلبندۍ او ابتدایي نتایجو د لیست چمتو کولو لپاره یو مرکز پرانیسته د انتخاباتو د کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد خبریالانو ته وویل چې د رای شمیرلو لړۍ پای ته رسیدلې ده. په کابل کې زموږ خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې د انتخاباتو کمیسیون به د لړم تر 9 نیټې پورې د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي. پاکستانی چارواکو تیر هفته د قندهار د والی په دفتر کې د یوې امنیتي غونډې په وخت په مرګانۍ حمله کې د پاکستان د لاس درلودلو په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی تور په کلکه رد کړی او ویلي دي چې په دې اړه استخباراتي معلومات او شواهدو سره نه دي شریک شوي. اشرف غنی غوښتنه کړې چې پاکستان د دغې حملې عاملین افغانستان ته وروسپاري. په عین وخت کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي دي چې پاکستان باندې خپل فشار زیات کړی دی او پاکستان باید په خپله خاوره کې د هغو توندلارو ډلو د فعالیت مخه ونیسي چې په افغانستان کې جنګیږي. سعودي عربستان په عاجله توګه موافقه کړې چې پاکستان ته 3 میلیارد ډالر نقد ورکړي. پاکستان دغه پیسو ته د یو کال په دوران کې د تیلو د صادراتو لدرکه د خپل پور د ادا کولو لپاره ضرورت لري. د امریکا د متحده ایالاتو د اساسو د مجلس او سنا مجلس د منځمهاله انتخاباتو وخت رانږدې شوی. د دواړو سیاسي ګوندونو مشران اوس کوشش کوي چې د ولس ملاتړ راجلب کړي. پام وکړئ یو رپورټ چې شافی سرداری لولي.
په داسې حال کې چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ تر ټولو زیاته توجه د مرکزی امریکا د مهاجرینو د هغه کاروان در تاګ د مخنیوي په لوري اړولې ده چې له هندوراس څخه یې حرکت کړی دی. څه باندې 2000 کسان پکې شامل دي او د مکسیکو په لارې امریکا ته مخه کړې ده. د ټرمپ برعکس دیموکراتان په دې انتخاباتو کې زیاتره د صحي خدماتو په شان پر مهمو کورنیو مسایلو ډیر تمرکز کوي او د دغه کاروان په اړه اکثر دیموکراتانو هیڅ نظر نه دی ورکړی.
جمهور ډانلډ ټرمپ ویلي دي چې د سعودي عربستان د شاهي دولت ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په نهایي توګه د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژلو مسؤلیت لري. په عین وخت کې امریکا او برېټانیا پریکړه کړې ده چې د سعودي د حکومت د هغو مامورانو او استخباراتي ادارو د منصوبینو ویزې باطل کړي چې فکر کوي د خاشقجي په وژلو کې راسن لاس لري. د ترکیې پولیسو په لومړي سر کې ویلي چې د خاشقجي وژل لمخ کې نه په سعودي عربستان کې په لوړه کچه باندې پلان شوی و. ساکالت مارتن انالیز د کلنۍ جایزې لپاره د بشري حقوقو لسو سازمانونو د بشري حقوقو درې وتلي مدافعان چې په نړۍ کې د بشر د حقوقو په خاطر مبارزه کوي غوره کړی دي. له جنیو نه د خبریالې لیسا شلاین د رپورټ خلاصه سید بختیار شاه تاسو ته راوړی.
جایزې ته د 15 کسانو د بشر د حقوقو درې تنه مبارزین په دې دلیل انتخاب شوي چې هغوی په ډېرې زړورتیا د محرومو او کړېدلو خلکو د حقوقو نه په ډېرو سختو شرایطو کې د عدالت دپاره دفاع کړې ده. حتی دغو کسانو په دې لار کې خپل ژوند هم د خطرونو سره مخامخ کړی و. په ترکیه کې یو قانوني وکیله ایرن کاسکین چې د بشر د حقوقو د دفاع سخته مبارزه هم ده په 2014 کال کې په ترکیه کې د جمهور رئیس په ضد د ناکامې کودتا نه یوه میاشت وروسته زندانی شوه. د مارتن انالایز د ټولنې مشر میخایل خومبات امریکا غږ ته ویلي هغې یوې ورځپاڼې مسؤول مدیره هم وه چې په هغې کې د کردانو د مسایلو په باب مطالب خپرېدل.
او دا هم وروسته رپورټ. د اروپایي اتحاد مشرانو نن په جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ باندې غږ وکړ چې له روسیې سره د منځني واټن د توغندو د کنټرول معاهدې نه ونوځي. دغه معاهده چې له پخواني شوروي اتحاد سره د ساړه جنګ په زمانه کې لاسلیک شوې وه ټرمپ یې تېر هفته له وتو نه اعلان وکړ. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو د ابتدایي نتایجو د لست د چمتو کولو لپاره یو ځانګړی مرکز پرانیست. لیمینیازی په همدې اکل رپورټ را لګلې.
د انتخاباتو کمیسیون د ابتدایي نتایجو د لست په جوړولو کار پیل کړ. د انتخاباتو د کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د ابتدایي نتایجو د لست چمتو کولو مرکز د پرانیستلو په مراسمو کې خبریالانو ته وویل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د رای شمیرلو لړۍ د رای ورکولو په مرکزونو کې پای ته رسیدلې او د انتخاباتو اړوند ټول حساس توکي له ولسوالیو څخه د ولایتونو مرکزونو ته رسیدلې دي. خاغلی سیاد زیاته کړه
دی دوه ولایتونو چې هغه د پنشیر او پروان ولایت دا کابل ته انتقال شوی او نور مواد به هم د امنیتی ارګانونو په همکارۍ باندې په مسؤلیت سره ان شاء الله ټول مرکز ته انتقالي کی. نن چې کومه افتتاح تاسو ګوري او پریزنټیشن کې معلومات درکړل شو د کابل دی ولایت پایل بکیږي او په کوم رقم چې تاسو ته توضیحات درکړل شو په هغه رقم باندې دغه پروسه پر مخ باندې رواني.
د انتخاباتو د کمیسیون رئیس وویل په دغه مرکز کې د مسلکي کارکونکو لخوا ټول رای سیستم ته پورته کیږي چې له مخې به تورې او رړې رای سره جلا شي او هغه رای چې په غیر قانوني توګه په صندوقونو کې اچول شوی ټولې به باطل اعلان کړي. د ښاغلي سیاد پر وینا د ولسی جرګې د انتخاباتو په لومړۍ ورځ کې شاوخوا 400 میلیون افغانانو رای ورکړې ده. هغه زیاته کړه کومې رای چې په دویمه ورځ په صندوقونو کې اچول شوي وي لا تر اوسه شمیر څرګند شوی نه دی. پر انتخاباتو د ساري او شمیر بنسټونه وایي چې که څه هم د انتخاباتو کمیسیون مدیریت ضعیفه و او د رایو یو شمیر مرکزونه له درغلیو او ګډوډیو سره مخ و، خو د انتخاباتو کمیسیون کولی شي د ابتدایي لیست په جوړولو او د تورو او سپینو رایو په پیلولو کې له دقت او غوره کار واخلي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د کمیسیون لخوا د رایو د ابتدایي لیست جوړول یو حساس پړاو دی چې خلک، کاندیدان، ګوندونه او څارونکي بنسټونه یې څاري.
دغه پړاو چې کمیسیون اوس کار کوي دا یو ډېر مهم او اساس ده او تقریبا کاندیدان، خلک، سیاسي ګوندونه او دوی ټول په ډېر دقت سره دغه وضعیت څاري. که چېرته کمیسیون په دغه خپل اوسني پړاو کې کارونه شفافه کړي او وتوانېږي چې واقعا دغه او سپینې پاکې او ناپاکې رایې تفکیک کړي چې ډېر سخته ده په نظر باندې، تر یو حده پورې د پایلو د منلو لپاره به زمینه مساعد شي او هلته شکایت کمیسیون هم په ډېر دقت سره په شکایتونو باندې کار وکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس له ټولو کاندیدانو څخه وغوښتل چې د کمیسیون پریکړو ته د درناوی وکړي او د رایو د شمیرلو نتایج پوری تندي ومني. ښاغلي سیاد دغه راز ډاډ ورکړ چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ټولو هغو سرغړونو او ستونزو ته به رسیدنه وشي چې له امله یې د افغانستان خلک، سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې اندېښنې لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15. زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. نن د اکتوبر 4 ده. د اکتوبر 4 هر کال د پولیو د ناروغۍ د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم نن دا ورځ په رسمي ډول ولمانځل شوه. په افغانستان او پاکستان کې پولیو یا ګوزن لمنځه نه دی تللی. رحیم ګل سروان په همدې اکله رپورټ رالیږلی.
افغانستان لا هم په نړۍ کې له هغو دوو هیوادونو دی چې د پولیو ناروغي پکې پاتې ده. دا ناروغي په دغه هیواد کې د نورو تیرو څو کلونو په پرتله سږ کال لا لوړه شوې ده. د سږني میلادي کال له پیل نه تر اوسه 14 د پولیو مثبتې پیښې په افغانستان کې لیدل شوې. یوازې 8 پکې د کندهار په ولایت کې دي. د پولیو دا مثبتې پیښې په ناامنو سیمو کندهار، هلمند، اروزګان، کونړ او ننګرهار کې رامنځته شوې دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د پولیو د محوی د پروګرام په مخ کې لوی خند ناامنی ده.
پروګرام ماو پولیو در افغانستان در واقعیت به پنجه نرمه کنه ناامنی هست.
د پولیو د محوی پروګرام چې په افغانستان کې لکوم جدي ستونز سره مخ دی هغه ناامنی ده. متاسفانه دا پروګرام د دولت د مخالفینو لوري په اکثرو ناامن ولایتونو کې چې موږ د پولیو مثبت پیښې پکې لرو په ډیرو ولسوالیو کې د پروګرام مخه نیسي. زموږ کارکونکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې کور په کور د پولیو واکسین تطبیق کړو. په تیرو شپږو میاشتو کې په مسلسل ډول موږ 1.3 میلیونه ماشومانو ته واکسین نه دی تطبیق کړی.
10.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه له 5 کلونو ټیټ دي د روغتیا وزارت د واکسین د ورکولو تر هدف لاندې دي. خو د نامنې له امله 1.3 میلیونه ماشومان ته د واکسین لپاره لاسرسی نه لري. څه کال په 4 ولایتونو کې 3 ملي کمپاینونه ترسره شوي او په 2 ولایتونو کې 6.5 ملي کمپاینونه د دې کال تر اخره باید ترسره شي.
د پخوا په پرتله په خلکو کې د دې ناروغي په حق معلومات تبن ډیر دي، ځکه د موږ څومره کمپاینونه په لاره اچولي دي، رسنیو له لارې خلکو ته ځانونه رسولي دي. بیا هم ځینې منفي تبلیغات هم کیږي او بل عمده ستونزه دا ده چې لاسرسی په ځینو ساحو کې ډیر ګران وي. د مثال په ډول جنګونه وي، هلته عملیات شروع وي، دغه ټول د هغه خنډونه دي چې زمونږ معنی ګرځي تر څو هر ماشوم ته په هره ساحه کې ځان ورسوو.
د سکال په شمول په ورستي او څلورو کلونو کې په افغانستان کې شپېته د پولیو مثبت پیښې لیدل شوي. د روغتیا وزارت وایي که وضعیت په اوسني ډول روان وي نو ښایي تر لسو نورو کلونو پورې هم د پولیو ناروغي په افغانستان کې له منځه لاړه نه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکوو. کندهار سکل د پولیو د زیاتو پیښو له کبله په نړۍ کې د دې ویروس مرکز بلل کیږي. په افغانستان کې سکل د پولیو د ټولو پیښو شمیر 14 ته رسیدلی دی چې اته یوازې په کندهار کې دي. هغه کورنۍ چې ماشومان ګزند وهلي اوس په لیوالتیا سره خپل نور ماشومان د ګزند ضد واکسینوي. نور حال د عزیز الله پوپل په رپورټ کې اوري.
په کندهار کې د روان کال په ترڅ کې د پولیو د وروسی پیښې قرباني 2 کلنه مدینه ده. کورنۍ یې ځکه راتلونکي ته اندېښمنه ده چې د هغې راسته پښه ګزاڼ وهلې. دا د نورو ماشومانو په څیر لوبې نسي کولای او نه آرامه ده. د کندهار ښار په ختیځ شوراندام کې د دې لویې کورنۍ د ماشومانو شمیر 13 ته رسیږي. د کورنۍ غړي وایي چې مخکې د خپلو ماشومانو واکسین ته ډیر پام نه کاوه، خو کله چې یې په کور کې د ګزاڼ پیښه ولیدل نو اوس ډیر متوجه شوي دي.
امرته ګور داګت کور فزه یردی داګت کور فزه یردی نو دا چار سړی د خوښ وویني بیا ورخی او باید نی نی هوا دغه دغه باید ونه غنجی چې انکه و غنجی یا نو ورخی که دغه رقم د ورته پیښه سی بیا به ډیر په ضروري ډیر وسره پازاوی د کمش داس وسره پازاوی.
د مدینه کورنۍ د هغه په درملنه کې اوس ډیر کوشش کوي، خو ډاکټران وایي چې د پالج ناروغي درملنه نه لري. انایا حجانی رحیمه د هغې راتلونکو ته ډیر اندېښمنه ده. دا زیاته یی چې ټوله کورنۍ د لمسی د ګزان په واجه په خپګان کې ده.
په دا ګوره په دې پیسي د جنجری کومینه ناس خو نه ده ده شو د خدای ناس تونی ای چانه د کښنه ولی نو بیا په پردې کور خدمت نه ولی کار نه ولی روزګار نه ولی د دې پیسي د فرقې ته خطر سره تاوان سره خو هم ډیر په بدد شنه.
کندهار د پولیو د ویروس له کبله په جهان کې د دې مرض مرکزیت بلل کیږي. دقیقا په جنوبی حوزه کې د پولیو اتمه پیښه په دغه کور کې سبسوي ده. د دې کور غړي وسوایي چې د پولیو تر دې مثبتې پیښې وروسته د خپلې کورنۍ د ماشومانو واکسین ته اوس پام زیات شوی دی.
د کندهار د عامې روغتیا ریاست بیا د کلتوري حساسیتونو له کبله د واکسین په ټیمونو کې د ښځینه مبلغینو شمیر د تیر په مقایسه 2 چنده زیات کړی دی. شکریا د شوراندام په سیمه کې کور په کور ګرځي او د پولیو ناروغي په اړه میندو ته معلومات ورکوي.
نو ډېر اوس موږ سره اسلاسي وي چې ډېر موږ راځي کړي چې د دې موږ کوچنانو باندې او موږ واکسین کو.
په جنوبي ولایتونو کې 1.6 میلیونه ماشومان چې عمرونه تر 15 کالو کم دي د پولیو پر ضد د واکسین لپاره هدف ټاکل شوی، خو د نامنوی له کبله د دولت تر حاکمیت بهر سیمو کې تر 900 زیات ماشومان له تیرو 15 میاشتو راهیسې د پولیو پر ضد د کمپاینونو څخه په مسلسله توګه پاتې شوي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
نن د پولیو د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. دا چې افغانستان دا ورځ د پولیو له اړخه په څه رقم وضعیت کې المانزی د امر وختیا د وزارت د پولیو د عامه پوهاوی د برخې مسول ډاکټر میرچان راسخ امریکا غاک آشنا رادیو ته ویل
افغانستان د بده مرغز د یو شمیر ننګونو سره مخ دی. دغه ننګونې هم په مشخص ډول د امنیتي ستونزې دي او د دې هم د امنیتي ستونزو له امله په ځینو ولایتونو کې ګڼ شمیر ماشومان چې شاوخوا شمیر 1 میلیونو ته رسیږي له بده مرغه په دې وروستیو کمپاینو کې له پوښښ د واکسیناسیون د پوښښ څخه پاتې راغلل. نو له دې سره سکل افغانستان کې د پولیو د مثبت پیښو شمیر هم له بده مرغه لوړ څه چې تر دې دمه تقریبا 14 مثبتې پیښې ثبتوي دي په افغانستان کې په روان زیږدیز کال کې.
داسې خاص علت معلوم شوی دی چې ولې پیښې د دې په ځای چې کمې شي یا پولیو بیخي محوه شي په افغانستان کې پیښې لا ډېرې شوې؟
د سینه د چې منګه مکمل اطلاع سره اورل نه لرو یا مثلا کوم پرمختګونه لرو په هغو سیمو کې چې امنیت ښه دی نسبتا په هغه ځای کې منګه ښه پرمختګ لرل. تیر کلونو کې منګه په ټول افغانستان کې اکثره په ولایتونو کې د پولیو د ویروس سرایت او خپرېدل او مخنیوي کړای دی. مثلا په شمال، شمال ختیز، لویدیز په دوه ځونو کې، په دوه ولایتو کې دغه پیښې نشته، نه دي رامنځته شوي. او دا پیښې په هغو سیمو کې رامنځته شوي چې له بده مرغه د نامنیو د جنګ او جګړو له امله هلته زمونږ واکسیناتورانو ته او روغتیایي کارکوونکي اجازه نه مومي چې ماشومانو ته واکسین ورسوي. په هر پړاو کې ماشومان واکسین کې دغه مشخصا امنیتي ستونزې دي. بیا د دې تر څنګ هم لږ څه نورې ستونزې، وړې ستونزې دي چې دا د عامه پوهاوي کچه هم تر هغه حده نه ده چې خپله کورنۍ د دې واکسین د اهمیت په اړه باندې وپوهېږي او د دې ناروغۍ د خطر او د زیان په اړه باندې وپوهېږي چې دوی خپله کورنۍ دې ته آماده شي، خپل ماشومان ماورا د کمپاینونو نه ویوسي روغتیایي مرکزونو ته هلته ماشومان واکسین کړي ترڅو د دې ناروغۍ په وړاندې خپل ماشومان وقایه کړي.
په افغانستان کې د پولیو د محو کېدو په خاطر د عامه روغتیا وزارت سره ډیر امکانات شته او ډیر امکانات د نړیوالو لخوا د دوی په اختیار کې دي. نو ولې په دې برخه کې چې تاسو ورته اشاره وکړله، د اګاهۍ په برخه کې، البته د خلکو د پوهاوي یا د کورنۍ د پوهاوي په برخه کې، د عامه روغتیا وزارت تر اوسه پورې دا کامیابي نه ده ترلاسه کړې؟
د نړیوالو مرستندوی ادارې موږ سره پوره ژمنتیا او مرسته لري، اما ټولنې په کچه باندې لږ څه ستونزې محدودې دي. یعنی په هغه ډېرې کمو کوچنیو سیمو کې چې هلته هم څنګه چې دغه ناامني د واکسین په وړاندې یو ننګونه ده، همداراز د عامه پوهاوي په وړاندې هم د سیستم منفي تبلیغات کېږي. لکه څنګه چې پیشتره موالي په هغه کچه نه ده چې لکه امنیتي ستونزې موږ ته ننګونه ښکاري، نو په هغه برخه کې، په آگاهي عامه په برخه کې هم مختلفو لارو چارو نه کار اخیستل کېږي. په هغو سیمو کې چې حتی هلته ټولنیزې رسنۍ خپرونې نه لري، موږ هلته خپل مبلغین لرو، د ټولنې مبلغین چې دوی لاسې خلکو ته پوهاوی ورکړي. حتی مخامخ د کورنیو سره او د ټولنې مخورو سره هم کار جریان لري، دوام لري. د آگاهي او د عامه پوهاوي په برخه کې هڅې روانې دي.
د کورنیو مسؤلیت په دې برخه کې څه دی؟
زمونږ هیله غوښتنه د کورنیو نه دا ده چې دې برخه کې غفلت ونه کړي، که احیانا په خپلو هغوی سیمو کې واکسیناتوران د ځینو ستونزو له امله نسي ورتلای، دوی ماشومان نسي واکسین کولای، دوی بل بدیل ورته ولټوي چې هلته په سیمه کې کوم روغتیایي مرکزونه دي، خپل ماشومان هلته ورولي ترڅو واکسین شي او د واکسین څخه بې برخې پاتې نه شي.
څه د هیله شته د راتلونکي کې چې په افغانستان کې به پولیو محو شي او څومره وخت به ونیسي؟
دغه هیله د څو کلو مخ کې دا درلودله چې موږ ډیر زر د پولیو له منځه یوسو د افغانستان څخه، اما له بده مرغه دغه ستونزه دغه نامنۍ چې نور سکتورونه او نورې برخې اغېزمنې کړي دي، دغه زموږ پروګرام او زموږ هغه هدف مخ په وړاندې یو خنډ واقع شوی دی. نو دا په مشخصه توګه نه شو ویلای تاسو ته، که چیرته موږ لاسرسی پیدا کړو په هغو سیمو کې چې اوس دا ویروس هلته کلابند شوی دی او هلته شتون لري، موږ ویلای شو چې ډېر زر، یعنی په راتلونکي کال په شپږو میاشتو کې دا ویروس محو کولای شو. ځکه موږ سره پوره امکانات شته، پوره آمادګي او چمتووالی شته، موږ یې له منځه وړلای شو.
کورم ودان ډاکټر صاحب.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.5، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
زموږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. ملګری ملتونو خبرداري ورکړي چې یمن د بیسار قحطۍ له خطر سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مرستیال مارک لوکاک د سیشن به پورز د ملګرو ملتونو په ناسته کې خبرداري ورکړ چې په یمن کې د روانې جګړې له کبله لږ تر لږه 14 میلیونه کسان له سخت لوږې سره مخ دي او هلته د قحطۍ خطر لیدل کیږي. ملګرو ملتونو جګړې کې پر ښکېل خوا غږ کړی چې تاوتریخوالی ودری او بشري مرستې زیات کړي. په دې اړه په مو کې رپورت ده.
په یمن کې د حکومت او حوثي جنگلو ترمنځ د جګړې لکهبل خلک لوګي سره مخ دي. ماشومان هم د لوګي له عمله له خوارځواکۍ سره مخ شوي دي. د کولرا او دفتری ناروغیو لکهبل بیا مړکیږي.
لور می یودم ډیره سخت ناروغ شوه، هڅه مو وکړه چې بیرته روغ شي، خو دوه ورځې وروسته مړه شوه. چې هغه مو خخوله ورور ناروغ شو، د درملنې لپاره مو سنات راوړ خو هغه هم مړ شو.
ملګری بلتونه وای چې په یمن کې ډیری خلک د لوګي لکهبل مړ کیږي.
مون په هیګو چې د ډیرو خلکو د مړینې خبر پټ ساتل کیږي. یو وازنې مایي روغتیاي مرکزونه کار کوي او هغه چې پرانیست دي خلک به وزل دي او ورتلای نشي.
د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخي هر اورات یو څو ډیر ماشومان چې عمرونه یې لپینځو کلو کته دي د لوګي او ناروغي لکبل مړګيږي او وضعیت د خرابېدو په لور روان دي.
My assessment
ما نظر او مشوره تاسو ته ده چې په یمن کې د مرګونې قحطۍ خطر شته او دومره سخت قحطۍ بشي چې تر دې وړاندې به هیڅ داسې قحطۍ نه وی لیدلې.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په یمن کې 1.8 میلیون ماشومان له خوار ځواکۍ سره مخ دي چې له دې ډلې 400,000 ماشومان له جدي خطر سره مخ دي. چارواکي وایي چې جګړه ونه درېږي ټول 29 میلیونه یمنیان د لوږې له خطر سره مخ دي.
او دا هم د دې ساتو خبرونه. پاکستانی چارواکو د طالبانو یو پخوانی مشر ملا عبدالغنی برادر د زندان نه آزاد کړی دی. سعودي عربستان موافقه کړې ده چې په عاجل ډول پاکستان ته 3 میلیارد ډالر پور ورکړي. پاکستان دغه پیسو ته د تیرو کال په دوران کې د تیلو صادراتو زرکا د خپل پور ادا کولو لپاره ضرورت لري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې په نهایي ډول د سعودي عربستان د شاهي دولت وارث شاهزاده محمد بن سلمان د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژلو مسؤلیت په غاړه لري. په عین وخت کې امریکا او برطانیې د سعودي حکومت د هغو مامورانو ویزې فسخه کړې دي چې ګمان کیږي 2 هفته مخکې په استانبول کې د خاشقجي په وژلو کې مستقیما لاس لره. د ویلا په نوم یو سمندري توپان چې قوت 3 درجې دی د مکسیکو د شمال لویدیځ ایالت سینالوو ساحلي ښارګوټي ځپلې دي. 4,000 خلک له خپل کورونو نه وتلي دي او په ځینو ځایو کې 500 سانتي متره باران اورېدلی دی. د یکشنبې په ورځ د برازیل د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د هغه هیواد د کارګرانو د ګوند کاندید فرناندو حداد د خپلې کامیابۍ اټکل کړی دی، خو د عامه افکارو سروېګانې ښیي چې د سوشل لیبرل ډیموکرات محافظه کار ګوند کاندید بولسونارو د هغه نه مخکې دی او شاید چې جمهوري ریاست انتخابات وګټي. په داسې حال کې چې د افریقا په براعظم کې د مسلمانانو نفوس مخ په پوره چټکۍ مخ په زیاتېدو دی. د افریقا په ځینو هیوادونو کې اوس اسلامي بانکداري رایج شوې ده. د امریکا د بانکونو د مالی قوت د اټکل نړیواله اداره موډیز په خپل یو تازه رپورټ کې وایي چې دا وخت نه یوازې په افریقا کې بلکې د نړۍ په زیاترو هیوادونو کې اسلامي بانکداري عامه شوې ده او زیاتره مسلمانان د بانکي سود اخیستلو نه ډډه کوي. د سه‌شنبې په ورځ ناوخته د امریکا د باستن په ښار کې د اور درګېدو په پیښه کې د یوې غټې کلیسا ودانۍ په بشپړ توګه تباه شوې ده. د فرست بیپټیسټ چرچ په نوم د دغه تاریخي کلیسا ودانۍ د اور لګېدو علت نه دی څرګند شوی. وروسته له هغې چې 13 میاشتې جنوبي چین په سمندري کې د متحده ایالاتو یوې جنګي کشتۍ نږدې د چین د سمندري قواو د یوې تخریبي کشتۍ سره ټکر کړی او د جنوبي ختیځ آسیا د هیوادونو مشرانو اوس کوشش کوي چې د دواړو سترو قدرتونو ترمنځ د یو احتمالي ټکر د مخنیوي په خاطر باندې مذاکرات وکړي. د امریکا غږ د پینټاګن خبریاله وایي چې د چین او امریکا جنګي کشتۍ یو بل ته د 500 متره په فاصله کې نږدې شوې وې او د ټکر امکانات یې زیات شوي. د اروپایي اتحاد مشرانو د متحده ایالاتو په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ باندې غږ کړی دی چې له روسیې سره د منځني واټن د توغندو د کنټرول د معاهدې نه ونوځي. دغه معاهده پخوانی شوروي اتحاد او متحده ایالاتو د ساړه جنګ په زمانه کې لاسلیک کړې وه، خو د معاهدې نه د وتو اعلان جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وروسته له هغې وکړ چې د امریکایي استخباراتو د رپورټونو سره سم روسیې د 9M په نوم یو اوږد توغنده جوړ کړ. متحده ایالات تور لګی چې دغه توغنده دغه موافقه نه کاره ښکاره سرغړونه وه.
درنو اوریدونکو، دوه منیم ساعته خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مرسته.